د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې د 2015 کال یو تازه راپور ښیي چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخامخ دی. امنیتي وضعیت خراب دی او د طالبانو پر ضد وسله وال مقاومت پراخ شوی دی. د دې راپور له مخې چې پرون خپور شو، شاوخوا 22.9 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دې هېواد نیمایي نفوس جوړوي، خو د طالبانو بندیزونه په ځانګړي ډول د ښځینه مرسته کوونکو پر کار محدودیت د مرستو د ویش بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی. راپور ښیي چې د 2024 کال د اګست او اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې د طالبانو پر ضد یو اتیا وسله وال بریدونه شوي چې تر دې د مخکینیو دریو میاشتو پرتله زیاتوالی ښیي. د برتانیا د پارلمان راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې فعالیتونه پراخ شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته چې وایي مسکو له افغانستان څخه پر راولاړیدونکو ګواښونو څار کوي غبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې له افغانستان څخه هیڅ خطر متوجه نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون په یو لیکلي پیغام کې رسنیو ته ویلي، د افغانستان جغرافیه د دوی د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده او له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ښاغلي پوتین د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په مسکو کې د دوه اړخیزو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې روسیه به د افغانستان له لورې د احتمالي تهدیدونو په پام کې نیولو سره د مرکزي آسیا د سولې او امنیت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. د پاکستان صدراعظم د هیواد له سیاسي مشرانو غواړي چې د پوره ځواک په کارولو سره د وسله والو ډلو د ځپلو په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي. بلوڅ بلتون پالو تیرونې د یو اورګاډي سلګونه سپرلۍ یرغمل کړي او د چارواکو په وینا شپږویشت یرغملې ووژل. وروسته دولتي ځواکونو په عملیاتو کې درې دیرش تنه برید کوونکي هم ووژل شول. صدر اعظم شهباز شریف پرون وویل چې د لدې حملې وروسته د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې غونډه راوبلله چې د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر هم ګډون پکې کړی و. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې له وسله والو سره د مقابلې لپاره د حکومت د پوره قوت د کارولو او د ستراتیژیک او متحد سیاسي اقدام پر اړتیا ټینګار وشو او په وینا یې ګډونوالو د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ملي اجماع غوښتنه وکړه. خغلی شریف وویل چې غونډې په یو اواز د بلوچستان پیښه وغندله، خو زیاته یې کړه چې دای له دې کبله خواشینی دی چې د پخواني صدر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند دا غونډه تحریم کړه. خغلی شریف که څه هم د کومې ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ، خو په پاکستان کې د ډیری وروستیو حملو پړه د بلوچستانو د ازادي بخونکي پوځ په نوم وسله والې ډلې او د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي منلې ده. د آزاد اروپا آزادۍ رادیو د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې او د دې ادارې د دوو چارواکو کیری لیک او ویکتور مورالیس پر ضد محکمې ته شکایت کړی څو د دې رادیو د فدرال تخصیص د بندولو د هڅې مخه ونیسي. ښاغلی مورالیس د متحدو ایالتونو د نړیوالو رسنیو د ادارې سرپرست اجرایه رئیس او میرمن لیک جکپورې سلاکار ده. په داوا کې استدلال شوی چې د ازادي اروپا ازادي رادیو ته د هغه تخصیص مخنیوي چې د امریکا کانګرس تصویب کړی له فدرال قوانینو او اساسي قانون سره په ټکر کې دی، ځکه چې دا قوانین د فدرالي ادارو د لګښتونو په مسله کې کانګرس ته ځانګړی صلاحیت ورکوي. ازادي رادیو چې مرکز د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې دی خپل دا شکایت د واشنگتن ډي سي محکمې ته وړاندې کړی دی. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس په یو بیان کې ویلي دي دای باور لري چې دا وګټي او زیاتوي چې د دې رادیو د بندیدو لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د مستبدو مشرانو خوشحالي له وخته مخکې ده. پرون له دې مخکې د اروپایي ټولنې سیاستوال وویل چې دوی به د ازادۍ رادیو د احتمالي مالی ملاتړ په اړه هڅو ته دوام ورکړي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اسرایلي پوځ د حملو له کبله د اوربان پای ته رسیدل د ډېرې اندېښنې وړ دي. انالینا بایربوک د اوربان د دوهم پړاو د خبرو او د لا ډېرو برمتو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې میرمن بایربوک پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د کمپونو د خیمو سوځول ډېر بګنوونکي دي. هغې ټینګار وکړ چې نړیوال قوانین په تېره د متناسب ځواب اصل حتی د ځان د دفاع په حالت کې هم تطبیقېږي. فایربک امریکا غوښتنه وکړه چې د خپل سیمه ایز نفوذ څخه کار واخلي او د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا د دوشنبه په ورځ د اسرایلو د هوایي حملو په پایله کې د غزې په تړنګه کې له 400 ډېر کسان ووژل شول. تر اوسه خپلواکو سرچینو دا شمیر نه دی تایید کړی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبری برخې اوریدو ته راګرځوم.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د ختمېدو په حال کې دی. دا کډوال اندېښمن دي او وایي په دې کمه موده کې نشي کولای چې له دې هېواده ووځي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د تورخم لاره تړلې ده او دوی نشي کولای په دې کمه موده کې خپل کاروبارونه راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. اجمل اند د موضوع نور تفصیل اوروي.
د مارچ یو دیرشمه هغه نیټه چې د پاکستان حکومت په دې هواد کې د میشتو آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو ته د وطن لپاره ټاکلې یوازې څو پښمار ورځې پاتې دي چې دا نیټه راورسیږي. په پاکستان کې میشت آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوال وایي دا ستونزمنه ده چې په دې کم موده کې بیرته افغانستان ته ستان شي. محمد شاکر په پیښور کې زیږیدلی او همدلته یې زده کړې کړي. دی وایي د روژې میاشت سربیره د تورخم دروازه تړلې ده او دوی نشي کولی په دې کم وخت کې له خپلو کورنیو سره له پیښور ووځي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دا اوس د اوسېدو دپاره دلته اخري تاریخ یو دیرشم د مارچ راکول شوی دی چې دا ډیره کمه موده ده، ځکه په دومره کمه موده کې دلته زمونږ کاروبارونه دي، زمونږ کورونه دي، دا راټولول دا به یو ناممکن کار وي، ځکه د یوې خوانه مبارکه روژه ده، د بلې خوان هلته د تورخم لاره بنده ده، مشکلات ډیر زیات دي. موږ اوس هم په تمه یو او د حکومت نه خیله کوو چې په خپله دغه فیصله باندې بیا د سوره د سره غور وکړي.
بلخوا د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې د مارچ تر یو دیرشمې دی د آی سی سی کارت لرونکو افغانان له دې هېواده ووځي د تطبیق وړ نه ده. د دې شورا مشر بریالي میاخیل غونډې ته وویل افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دی تر یو کال وځنډول شي او په دې موده کې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ملګرو ملتونو کې د کډوالو د عالي کمشنری په مرسته او د افغان کډوالو له استازو سره په سلام مشورې یو عملی تګلاره جوړه کړي. په دې غونډه کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې افغانستان ته د افغانانو د جبري ستنولو پر پریکړې دی له سره غور وکړي. د پاکستان د حکومت دې پریکړې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اندېښنو سربیره په پښتونخوا کې یو شمېر سیاستوال غوسه کړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور وړ مورس په پیښور کې وی خبري غونډه ته په وینا کې ویلي د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د مرکزی حکومت پالیسی نیمګړی او د بشري حقوقو ضد ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال کابو 8000 هغه افغان کډوال چې د آی سی سی کارتونه لري میشتي. د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. په دې موده کې په زرهاو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې د محل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. پر دې سربیره په تیرو څو اونیو کې د پاکستان یو شمېر ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغان کډوالو پرله پسې نیول پیل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ د نوروز رلنان نږدې کېدو سره ډیری افغانان وایي چې د دې لرغوني جشن د منځنې پخوانی شوق او ولولې نه دي ورپاتې. دوی وایي هغه ځانګړي دودونه اوس نه ترسره کیږي چې دوی به میلو ته تلل، هفت میوه او نور ځانګړي خواړه به یې جوړول. کوم کسانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې وویل علتونه یې دا دي چې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او سکال روژه او نوروز امهال راغلي او بلخوا د طالبانو حکومت هم پر دوی محدودیتونه لګولي دي.
هغه نو یو وخت
محمد طاهر د کابل خار اوسیدونکو دی د وی اقتصادي ستونزې او د طالبانو حکومت محدودیتونه لامل شوي چې سږ کال د نوي کال او د نوروز دودیزې میلې لپاره تیاری ونه نیسي. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پخوا کله چې د نوروز په جشن کوم بندیز نه و، خلکو په ډېر شور او شوق ورته تیاری نیولو.
تصمیم به نیوله چې کوم چیرته لاشو، چا به نوې جامې کول او چا به دغه ډېر نوې میوه هغه به ځان ته جوړوله. خو هر څوک نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي یو شی به ځان ته کول او خلکو ته به یې تبریکي ورکوله. اما اوس چې دا شرایط راغلی بیخي سخت شوی دی او همده علت یې ظروف د اقتصاد ده او بل نور امارت اسلامي هم د شدت لحاظ دغه مسایل دغه میډیا دغه پذیرایګانې او دغه بعضې مسایل چې دغه بنده کړی.
خر بل اوسیدونکو مرسل بیا وایي د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو لګول شوی بندیزونو یې د نوي کال منځلو ته شوق او لیوالتیا کمه کړې ده.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خپشان زګړی تیاری ونه کړ. لکه مچ حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است.
نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو د نوي کال لپاره ځانګړي تیاری نیولې. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حمیدالله اختری چې په ګردیز کې د وچې میوې دوکان لري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې پخوا به دوی اف میوه جوړول. موږ د دوکانونه دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې اف میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ اف میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
تر محدودیتونو او اقتصادي ستونزو سربیره خلک وایي چې سږ کال د نوروز او روژې میاشتې یو ځای راتګ هم لامل شوی چې د پخوا په شان د جشن ته تیاری ونه نیسي او پر ځای یې اختر ته تیاری وکړي. د یادونې وړ ده چې مخکې به افغانانو د ځانګړو مراسمو په جوړولو او تیاریو سره د نوي لمریز کال پیل او د نوروز دودیزه میله لمانځله. دوی به د هفت میوې تر څنګ سمنک او نور ځانګړي خواړه جوړول. دغه شان د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته به تلل ترڅو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روزه کې د جنډې پورته کولو مراسم له نږدې وګوري. نورو میله ځایونو ته به هم تلل. مخکې د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ویلي وو چې د نوروز په ورځ تفریح سیمو ته د خلکو د تګ مخه نه ده نیولې او له لمانځونکو سره کار نه لري. خو ځینو نورو طالب چارواکو بیا له نوروز سره خپل مخالفت څرګند کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د خبرو پر مهال منلې ده چې د اوکراین د انرژي په سکتور او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه به د دیرشو ورځو لپاره دروي. دا بشپړ اوربند ته د رسېدو لپاره لومړنی ګام ګڼل کېږي. دا لومړی ځل دی چې روسیه پر اوکراین له پراخ یرغل راهیسې خپل قابل لوري ته امتیاز ورکوي. د موضوع نور تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واوري.
د دې ټلیفوني خبرو پر مهال پوتین د بشپړ اوربند لپاره یو شمېر شرطونه وړاندې کړل چې پکې اوکراین ته د نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو بندیدل شامل و. هغه شرایط چې کیف به یې تقریبا حتما رد کړي. تیره اونۍ اوکراین د ټرمپ د سمدستي اوربند وړاندیز په دې شرط چې روسیه هم ورته شرایطو ته غاړه کېږدي ومانه. دواړو ولسمشرانو وویل چې د دوی د هیوادونو ډیپلوماټان به د بشپړ اوربند لپاره خبرو ته دوام ورکړي. یوه پروسه چې ښایي میاشتې وخت ونیسي. په عین حال کې به روسیه پر اوکراین د مځکې او هوا له لارې خپل یرغل ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ او کرملین دواړو د مارچ پر 13 د دغو ټلیفوني خبرو په اړه چې له 90 دقیقو ډیر دوام یې وکړ بیانونه خپاره کړي. دواړو ویلي چې امریکا او روسیه ژمن دي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو اوږدمهاله هوکړه رامنځته کړي. کرملین د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې پوتین د جګړې د کرښې د تماس په ټولو نقطو کې د احتمالي اوربند څارنې، د اوکراینی پوځ د بسیج د پای ته رسیدو او کیف ته د لویدیز د نظامي مرستو د بندیدو په ګډون یو شمېر موضوعات مطرح کړل. کرملن ویلی دا ټینګار وشو چې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي او پکی سیاسي او ډیپلوماټیکو حل لارو ته رسیدو اساسي شرط باید اوکراین ته د بهرنۍ نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو بشپړ بندي دلوي. کرملن همداراز ویلی چې د سولې خبرې باید د بحران د ریښو د له منځه وړلو مطلق ضرورت او د امنیت په برخه کې د روسیې قانوني ګټې په پام کې ونیسي. دا اشاره ناتو کې د اوکراین احتمالي غړیتوب او نور هغه موضوعاتو ته دا چې مسکو پر اوکراین د خپل يرغل د توجیه لپاره کاری. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی داسې مهال چې پر یو کاري سفر فنلند ته تللی، له هغه ځایه خبریالانو ته وویل چې د پوتین غوښتنې دا ښیي چې هغه پر اوربن نه بلکې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر کمزوري کولو تمرکز لري. زیلنسکی وویل کله چې پوتین د پوځ د بسیج د پای ته رسېدو خبره کوي، دا د بشري دریځ له مخې نه بلکې زموږ د پوځ د کمزوري کولو د هڅې په توګه مطرح کوي. همداراز د نظامي مرستو او استخباراتي معلوماتو د بندېدو غوښتنه یې هم د همدې هدف لپاره ده. زیلنسکی زیاته کړه یو څه چې پوتین پرې خبرې نه کوي هغه له قید او شرط پرته اوربند پرته له دې چې بېلابېلې نورې مسلې ورسره وتړل شي. کارپوهان زیاتره تمه لري چې پوتین به بشپړ اوربند رد کړي، ځکه هغه باور لري چې جګړه یې ګټلې او وخت یې په ګټه دی. که څه هم روسیا په ختیځ اوکراین کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکوي، خو لا هم نشي کولی څلور هغه سیمې چې په 2022 کال کې د الحاق ادعا کړې وه بشپړه کنټرول کړي. دا سیمې دونیتسک، لوهانسک، ژاپوریژیا او خیرسون دي. په اوسني وخت کې اوربن خای روسیه د دې هدف له بشپړولو محروم کړي. زیلنسکی څو ځلې ټینګار کړی چې کیف په یوازې د سولې هغه هوکړه ومني چې د لویدیځ متحدینو لخوا د اوکراین د امنیت ضمانت پکې شامل وي، چې پکې د ناټو د احتمالي غړیتوب مسله هم راځي. هغه د فبروري په میاشت کې ویل، ما په ناټو کې د اوکراین په غړیتوب ټینګار کړی، خو تاسو پوهیږئ چې ځوابونه یې څه دي. د نوموړي اشاره دې ته وه چې د ناټو په پوځي تړون کې د اوکراین د غړیتوب په لاره کې هم ډیر خندونه موجود دي. د مارچ په 14 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سی بی اس له ټلویزیونی شبکې سره یو مرکه کې ویل چې د سولې یوې نهایي هوکړې ته رسیدل به د روسیې او اوکراین دواړو لخوا سخت کار او تیرې د نو غواړي. روبیو زیاته کړه تر هغه چې د جګړې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي، د دې خبرو اترو پیلول به سخت وي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د دې اونې په خبرونه کې نشته ټول مطالب د شعر مربوط دي، ځکه چې د شعر نړیواله ورځ د جمعې په ورځ ده. ش شعر څه دی؟ د ځینو نړیوالو ناقدانو په وینا به یې واوري. په دې اړه چې شعر ژباړل کېدای شي که نه، د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر مې اخیستی.
که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي، نو هغه ژباړل کېدای شي.
شاعره شفیقه خپلواک وایي،
په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي، د عقل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار وي.
د حمیم جلالزی نظر در سره شریکو.
په شعر کې تغیر راځي، د وخت په تیریدو سره په تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي.
دا به هم واوري.
زما لهیلو نه حساب اخلي لګیا دي سړی، لما قلم لما کتاب اخلي لګیا دي سړی.
د مارچ یو وشتمه چې ډېر کله د نوروز د لومړۍ ورځې سره برابرې شي، په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په 1 به د شعر نړیواله ورځ وي، او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس کولو ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. رابندرانات ټاګور، د نوبل د جایزې ګټونکی هندی شاعر، وایي شعر د زړه درد دی چې د ښکلا په ژبه بیانېږي. د ښکلا ژبه ډېره ښکاره نه وي. د همدې لپاره سټیفان مالارمې، فرانسوي شاعر، وایي شعر باید اشاره وکړي، ښکاره خبره ونه کړي، او شعر باید د تصویر نړۍ ته لار هواره کړي. همدا شعری ژبه کله د شاتو په څیر خوږه سي، کله د درملو په رنګ ترخه شي چې ناروغ ورسره هوسه شي. مثلا کژمه وی ونی وی څوک نیوی او ته یوازې د لغړو ونو ل شخص سره شخیشه د باد شپیل کی ته غوښتي د واورو ل نڅا سره سترګي خړوي او داسې احساس کوي چې آغاز انجام تر رسیدلې دی. دغه تصویرونه کله یو پلو خواشدي چې له طبیعت سره غاړه غړی بل پلو ترخه دي چې د پای شیبه راخلی دي. همدغه شیبه امریکایي شاعر رابرت فراست په باورین ماشام کې له ځنګل سره شیر کې را سره شریکوي. د دې شعر ژباړه دا څنګهل د چا دی فکر کوم په هیشم کلی کې کور دی ما نویني چې دلته درې دلې يم ګور م څنګهلته واور ترې سچېږي سما وړوکي آسبه نه آشنا فکر کوي چې ولاړ يم دا سزای کور د کلی نشته یو لورته څنګهل دی بلې خواته یخ وهلې ډنډ دی د ټول کال تیار ما شام دی آس می سر څنډي ګړنجونه د قیزی را ګړنجوي لکه دای چې ما پښتي تیر وطن در نشوي یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چواورې په مخه ده تور دی دا ځنګل شور دی زړه دی ورته کیږي خوشمنه مې د کړې چ عمل به پری کوم در خوب مخ کی به وجدی لاری و هم در خوب مخ کی به وجدی لاری و هم دلته په شیر کې د ځنګل سیستم له ځنګل سره ارتباط لري واور حسک او مزک سره وصل وی اصل قیزی سره تړلې دی شاعر له معشوقی سره چې غالبا په کلی کې ده خدا ټولی اړیکې تر خوب مخکې باید راوس پړل شي څنګه فراست مو فکر ته اړ باسي په واورو کې پټ ځنګل د وی غلی او زړه راشکون کې صحنه سیمبول دی چې راوی مو ورته راکاږي او انسان هڅوي چې د ژوند له غشتونو لاس په سر شي دا اس عمل او عکس العمل د شعر د تفسیر لپاره مهم دی اوس ګړنجونه ګړنجوي چې شاید مسولیت احساس وي یا د بهرنۍ نړۍ سیمبول وي د شعر په اخره کې تکرار تر خوب مخکې به وشته لاري و هم تر خوب مخکې به وشته لاري و هم یو ډول ژمنه ده چې د شعر کرکټر ته د هغه مسولیتونه ورپزړه کوي په دې شعر کې د فراست د ډیرو نورو شعرونو په څیر یو ډراما ده ش ډراما چې لیکوالي د خپلو کرکټرونو شاوبت نه وایي راشکاره کوي په اورین ماشام کې له ځنګل سره شیر کې د ژوند پاړه د فراست مشهور خبره ځای شوې ده د وی څه چې مو د ژوند په باب زده کړی دي په دوو لفظونو کې خلاصه کولای شم ژوند درومي فراست په 1913 کال کې ومړ د وی چې شیر نشبړل کیشي کده جنو نورو شاعرانو په برخه کې دا خبره سمنوي د فراست په شیرونو صدق کوي ځکه چې د شیر د ښکلا پټ پیټه ژباړه نشلیشته ولې د ژباړې پاره مې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو د ډاکټر جنید شریف نظر پښتلې چې شیر ژباړل کېدای شي کنه
هم کېدای شي هم نشي کېدای دا په دې اړه لري چې شیر څنګه شیر ده که شیر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده
فکر کوم تاسو ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه د مضمون او تصویر قوت ده د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخت ده
زه فکر کوم چې د شعر په جوړښت کې غږ اواز ډیر نقش لري او تصویرونه ډیر نقش لري نو مضمون کله ډیر نقش لري کله لږ نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته خو صحیح ده اوس چې فکر کوم حالتم هم دا خبره صدق کوي. ځینې ترجمانان د یو کلتور لپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي، هغه زما په نظر هیڅ عملی نه دی.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي د په هر ترجمه کې باید ژباړون کوي صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو سن صدا ده چې فرضاً په یو ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دی په بل ژبه کې بل ډول دی. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم، خپل وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو یو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور یو نوع آگاهی د وزن باید پکې اوسي. نو هغه
دا هم مهم شی دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې دا پدې په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي د څنګه نه باسم. لکه اوس دغه د جمال جلالالدین رومي د بلخي شعرونه چې ترجمه شوي دي دلته، یو ډېر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی دغه دی دلته زموږ سره نږدې جورجیا کې دی، هغه بیخي وزن پریښی دی، دغه هم پریښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده، هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي، او ځینې تصویرونه یې ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا. خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
تاسو کلمات یاد کړل، کلمات هم خصوصا د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرزند فارسی پښتو اردو عربي چې رسم الخط سره یو دی او د دې جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا لکه له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي کلمات سره څه کوي؟
او خو هغه نو زه فکر کوم چې ځان باید دغه د نوې شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه روحیت واخی. څه خبرم چې دا بس ور را سره ومني کنه، خو ما خپل د بیدل او د مولانا ځینې شعرونه چې په انګلیسي اړولې دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ځکه
نو او بشه. یعنی ځینې بیتونه مې ایسته کړي دي، ترې ایستلیم دي.
او ډېر بیتونه مې ایستل دي او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ د بیت دغه هماغه د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسا ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي د بیتونو په ځای.
او بخشي دلته په غزل کې ممکنه ده، ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زه باید زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کوم، نو هغه زه اول ګورم چې زه دا کار کولی شم که نه. نو که پوښم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې یو تاثر وي، یو غزل نه وي، ماسې یو نوی شعر وي.
البته په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزل شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی، نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي؟
په غزل کې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي، نو هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته، نو هغه څو بیت ته اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي، نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه به سړی ولې ترجمه کړي؟
او دا 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 خبره ده. اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څنګه تاسو موافق یاست کنه چې غورځیدل یا دی وی برخه کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
او خو هغه خو د د د د د یو مضمون نیمایي واخلې او بل برخه پرې دی هغه مستمه نه ده.
او استاد جنید فکر نکوي چې په دې حساب لکه څنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه اغه دا مضمون او تصویر موضوع ته کراشو، د رباعی ترجمه ممکن آسان وي څنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د رباعیاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څنګه؟
په انګلیسي کې خود اغه مشهور ترجمه چې دا اغه خود فیتزجرالد ده چې ما لسته ده، یعنی ختم چې ډیر اثر دی، خو سره له دې روحیه بدل روحیه یشته، روحیه شته خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به څنګه وي، خو په دې انګلیسي ترجمه کې د مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی، یو اپیقور د وخت شراب وڅکه او غم غم مخره دا خوشته پش خیام کی خود خیام هغه ایتیزم ماتریالیزم بیا ورک شوی دی، ورک خونه دی، خو په ترجمه کې ضعیفه شوی دی.
له استاد جنید شریف څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
امریکایي شاعر ټي اس الیوټ وی شیر حق څوی چې واز احساسې دای شي تشریح کېدای نشي. د شیر نړیواله ورځ د چمی پورسته، او دا ورځ یوازې د شیر لپاره نه ده، د شاعر لپاره هم ده. د شاعر په اړه عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیستا شیر تر سیاست مهم ښکاری. دی وی که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کې شي، په تاریخي پیښه بدلی شي، خو شیر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼاوي چلیشي. د پویو مرکه کې په دی اړه د روسي د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منل شاعر مثال راوړ او ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی، یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شیر برخه ګرځي. مثلا موږ افغانان وایو د خوشحال بابا په زمانه کې یا د رحمان بابا په وخت کې به داس کېدل. دا غو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغه یو برخه کې شي، ادونیس درې شرط شته: چې خپل شبه ولري، یعنی خپل شخ ولري، د نورو پرپل نه ویتللې. دوم دا وایي چې د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم، شیر نوی لاري ولري، نوی کڑکی پرانیسی چې لوستون کې تا سوالونه پیدا کړي او فکرونه ورسره وغوړي شي. د شاعر حمیم جلالزی یو غزل لرو، خو مخکې تر دې چې دا غزل له دوی څخه واورو، دا به ترې واورو چې د دوی په شاعری کې څه بدلون راغلی دی.
په شعر کې خو ته به خبره ده تغییر راځي، د وخت په تیریدو سره په تغییر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغییر کوي، نو په هر لحاظ باندې هم د معنا په لحاظ پکې تغییر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغییر پکې راځي. ما خپل شعر زه خپل تغییر باندې پوهیږم، او لوی تغییر پکې دا چې لومړی وختونو کې مې عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي، هغوی باندې به می تمرکز و. خو وروسته وروسته ښایي شرایط به هم تغییر کړی او ما ځانی تجربه به هم تغییر کړی او یا به مې دا وس موندلی وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالته راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی او همدا اوس چې زه یې لیکم کوشش مې دا وي، بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي او یا د شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کیږي او شعر کېدل ممکن وي، هغه راواخلم شعر یې کوم. او یعنی په ټولو کې لغه په خواني عمومي حالات څخه اوس ټول لا چاپیریال یو نور تجربه هرڅه خاصه وي دي، او زه فکر کوم همدغه تغییر ده او ما خپل همدغه تغییر مثبت کاریږي. نو دا تغییر راغلی دی کی
لهمیم جلال جی څخه مننه وسم، یو بل مننه چې خپل یو غزل په خپل شخ لا سجره لري د بمجلې سره شریکوي.
چې د خپل زړه لدرزیدو سره حساب وکړم، په د ساعت عقربې په استراب وکړم، کتر نشه نو معنا چې ځان ورو غورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب وکړم، عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي، عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي، د بے سواد سړی کور کې پروت کتاب وکړم، زدا منم چې ریاضی کې استعداد نه لرم، ته چرته سوال د امتحان یې چې جواب وکړم، چشوی مسکی راته د ټولې دروازې بند کړې، د زندانی وندې احساس کوم خراب وکړم، تمه همیمه زندگی کې بے دلیل اوسه، تمه همیمه زندگی کې بے دلیل اوسه، لار خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب وکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. زمزمه غزل هغه شاعر ده چې د طب د وروستي کال محصله وه او په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له بندېدو سره تعلیم په نیمه کې پاتې دی. خدا وایي چې د زړه غم په شعر سپکوم. اکرام الله اکرام راپور لري. راپور د زمزمه غزل په څرګندونو پیلېږي چې د شعر په ژبه څه وایي.
زما هدف دا ده چې د هغوی احساسات د غوی چپ شوی غږ په ټولنه کې خپور کړم، تر نورو یې ورسوم.
شاعره او لیکواله زمزمه غزل ده، هغه چې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان جنو پر زده کړو د محدودیت لپاره ګڼ شیرونه او مقالې لیکلي. زمزمه وایي په دې ډول غواړي د خپلو افغان جنو غږ اوچت او پیاوړی وساتي.
په شعر کې تنچونو د زده کړو حق غوښتل په ټولنه باندې اغیز کولای شي، تاثیر درلودلی شي، موږ کولای شو صفت خلکو هغه احساسات راوپارو، هغوی ویښ وساتو، د خپلو خویندو غږ اوچت وساتو.
زمزمه غزل چې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ژوند کوي، خپل هم د دې محدودیتونو یو قرباني ده. هغه چې د طب پوهنځي د وروستي کال محصله و، وایي هیله درلوده چې یو ورځ په سپینه چپنه کې د خپل رنزور وطن او خلکو ټپونه مرهم او پټۍ کړي، خو په خبره یې اوس خپل په یو زخم او خپل په یو درد بدله شوې ده چې یوازې شعر یې آرامولی شي.
زما لهیلو نه حساب اخلي لګیا دي سړی، لما قلم لما کتاب اخلي لګیا دي سړی، زه یاد کوریم یا په عقل کما، زه یاد کوریم یا په عقل کما، ما ته کفن ما ته حجاب اخلي لګیا دي سړی.
د زمزمې په خبره افغان جونی او میرمنې د هغې شیرونه ډیر خوښوي او خبروي چې تر ډیرو ډیرو او تر لری لری ورسیږي.
زما شاعری میرمنو چې نکو ډیر خوښه کړې ده، زه په دې برخه کې ډیر ستایلې یم، تشویق کړې یم، مننه یې کړې ده، ځکه چې ما د دوی احساسات په شعر کې راوړي دي، تر نورو مې رسولې دي. ډیری جنکو دغه شعرونه ډیپلوما کړي دي، ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي او خپل احساسات پکې څرګند کړي دي.
د یادونې ده چې یوازې زمزمه د افغان جنو د درد غزل نه ده، بلکې یو شمیر نور جنو او هم نارینه شاعرانو هڅه کړې چې د شعر په ژبه دوی ته حق غوښتنه او عدالت غوښتنه وکړي. د طالبانو حکومت په تیرو له درې نیمو کلونو زیاته واکمنۍ کې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې او په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه له پراخ غبرګونونو سره سره لا هم دوی وایي د راتلونکي په لورې د هیلو لارې تیار دي.
د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، ځان ته په دې باندې سوا پخلی لګیا دي سړی. زما زرغونه توره سره لوپټه سپکه شوه لاس، زما له زلفو نه ګلاب اخلي لګیا دي سړی. د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د سندرمارو نه رباب اخلي لګیا دي سړی.
د یو شمیر شاعرانو پر شعر بیا بندیزونو منفی اغیزې کړې دي، داسې چې د پخوا په څیر ډیره شاعري نه کوي. له دې ډلې یوه هم منلې شاعره شفیقه خپلواک ده، هغه شاعره چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده، خو دا وایي چې اوس حالاتو باندې منفی اغیزې شیندلې.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کمه شوې ده.
علت یې څه ده؟ ولې څه فکر کوې چې ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خودسی یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړي ویلیکو ریسرچ به وکړه، نه ما به د دې لپاره به مطالعه لکه دغه لپاره مجبور انسان مختلف ځایونه ولولي، ریسورسز ولولي، ته بیا د هغه نه وروسته یو شی ځینې جوړ کړم د ریسرچ پیکاپ. ما به چې کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړه شوې، بیا ما کولای شو چې زه هغه په کمپیوټر کې ولیکم، لکه بشپړې تستره د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته عین مې څه دی؟ زه باید یو څه یو څه احساس کوم، دا احساس ما ته زما په لاشعور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شم چې دا څه شی دی، دی زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیر کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمې جوړوي، ځکه نه پوهېږم صادقانه خبره دا ده چې زه نشم کولی هغه درد چې په دې تیرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغې سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي، څنګه شعر کې
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کړي، هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کړي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي. په دې حساب خو بیا په کار تاسو ډېره شاعري
وکړه. نه یم چې احساس ته پرېږدم، نه پوهېږم څه ډول ده، مګر یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس کړي، ځکه چې که احساس کړي فکر کوي حقیقي،
یعنی د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، درد به یو معنا پیدا کړي که نه، لکه چې څنګه چې انسان خوږېږي او باید یو دلیل ولري، درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي، او پوښتنې دومره فضابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي، په هر څه شک منه کېږي، ځان په شمول
او بخښي. فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په آینه کې ونه کتل شي.
دا ډېر عجیب پوښتنه ده، لیکن زه د یو فرد په توګه لا څه تېرسم.
څنګه وی بچی دا یو زه دی یو پات کوته دا زما ټول ژوند په بل مخ واوخت زه څنګه د ډیجیټل ما څنګه له هنر پیلوي زه خو دې مله تجربه کړم زه خو دې مغه درد ورکړم کنه په شخصي لحاظ یم په فردي لحاظ یم زه څنګه له هغه څخه جدا یم ته جن ګروپ دی وته چې زه ورکړم زه و ما هغه ته ما په سترګو دی چې کوز دا ډول یو تغییر رامنځته کوي زه څه ډول ترې بیلې یم زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان دې نه چې دا کوم زه یو زه بل څوک باندې د پاره چې زه شیبې کوم زه څنګه شم زه دا مرسته تجربه بخښه یم زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد دی
درد بیا په خپل هنر ده درد په خپل هنر ده لیکن که سیاسي حالات ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي مثلا په د پنړی کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سویلی ډیر عالی ادبیات لیکلي دي خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سویلی او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلی دي حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال څوک افغانان له افغانستان وتلی او نورو هیوادونو تتللی او هلته هم ستونزې او مشکلات ډیرو د خلکو ډیر مشکلات لرل هلته هم لیکوالی کړې ده داستانونه یې لیکلي دي شعرونه یې لیکلي دي نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکم څه شی دی باید سوي دي سي له شعره کې یو څه فاصله واخلي
فکر کوم یو لوی دلیل یې زه په خیر یو څه وخت اړتیا لرم هغه هندیار چا د رغېدو د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي یو دا خبره هم ده بل خبره دا هم ده چې ځینې حالات هڅه کوي لکه یو انسان د پیغام زلې ته ډېر یم چې ښه خبره نه ده هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم که نه زما ښایي همداسې یو حالات وي یو دا خبره ده بل خبره چې دا یو ناڅاپي دا ژوند د ما زه چې کابل کې وم ما یو څه خپل خونې کې شې د تلیسو دې کله چې ما شې نه لیکلې زه چې تار را ویښ شو نو یو څه ما دې کله سال چې په تر ویښې ده ما دې شروع یې کوه کې لیکلې دې اکثریت شې نه مې خپل خونې کې کله چې زه دې خپل کوټې نن بل چیرته وم او ما ته دې شې کومې ساتم راغی ما خایته نیمه دې کله لږ ورسته ما دوام نه دی ورکړی نه مشوي کولای انسان نه پیغام اموخ شي نه پیغام هغه ذهن دې په یو نوم ځای کې څه کار کوي نه پیغام دا د شي د لیکلو وخت خورا سخت وخت دی دا د سی وخت له کاري څخه دا د هغه په پام کړی دا د اکاسانو ته د حیوانات چې کسي کې په دن ګلونو کې یو نیم ډیر اساس مرحله یو ډیر جالب تو پروسه مثلا یو الوتون کې ښکار کوي که نه چې خوله کې رانیسي یو چې باندې یو ټیټیږي او هغه کوي هغه دپاره هغه اکاس ښایي شپې هلته تېرې کړي د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي او د همغه یوه صحنه د دې ټول اکاس دی د همغه یوه صحنه د دې ټول هنر دی همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې هر دي شي راینه نو څه دی همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي تی باید ریکارډ کړي او کله سو
دغه نه لاره تاسو ولسی په خپل کوټه کې مې سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای وای زه چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خواس براتلم نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شعر او په بل جیب کې به مې هم شعر خو بیا ورسره چې لبنان لري سم او بیا دا شعرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نستا
دا بالکل دغه خبره ده او څومره
څه او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي په خو مو ډیر زیات لیکل شاعرانه او لیکوال هر وخت دوامدار شکل باندې په یو مقطد زمانی کې ډیر څه نشي لیکلی یو ځل ډیر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډیر ولیکي دا شی هم ده
کوم دا هم دا ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه خبره مکې یو د څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي د اقل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وو کاله ښه خبره نه چې زه قید ورته ږدم، لیکن د اقل تر یو ډېره وخته پورې کړم. لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې زموږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې لیکن نه دوامدار څو څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې، چې ته په کومه محور باندې راڅرخې، دغه ستا لیدلوری د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه روانه اخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښه، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شي، کار څومره بېکاره شي، کار څومره کمزور شي، باید ویل کی ضرور نه ده چې اسمن دي خبرې کی. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په دې نشم ویلی، ډېره پښیمانه یم. خپل نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، او هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اسمان د شعوري لاسي ورکړي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله. زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې کار ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې
د ستاسو ترګه سي. لا خپل وخت څخه مننه. د چاپ نوم د دوی یو شعر هم لرو چې په صدې راډیو ادبي مجلې پروګرامي لاورا ولیدې. دا یو لاغو شعرونو څخه دی چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته لیکلې دي، یعنی د هغه زمانه شعر دی چې دوی وایي کم شعرونه مې لیکلې دي. خو په ورته وخت کې دوی په خپل مرکه کې د ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې کم شعرونه لیکي شای شش شعرونه ولیکي. د څا شعر هم لهمداسي شو شعر نسخه او شعر ده.
پی می دوبه تور خط می رسی گی تر بیدویو وین غوطا 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 آه وین ندا همدا خط دی رگونو کی ساری دیوال لمس کرم دیوال یخ دی دیوال لون دی دیوال وگی دیوال غبر گلاس را نخوری لدیوال ملستونی تولوما دوار استرگی سرخوما سوڑا دا دایره دا او زلویا او زسترا دلت سرنگا ایسارا سوڑا دا دائرا دا او زلویا او زسترا دلت سرنگا ایسارا پاس شنکای اسمان را کاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی ما مرغی یلوزی نسیگی آه مکمل دایره ورسر چرخی پاس شنکه اسمان رخ کاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی ما مرغی یلوزی نسیگی مکمل دایره ورسر سرخی او زلو یا او زستر وڑکی دایری یو رمزو نکان خورم زمی زان خورم یو خاش مرغی الوزی یو خاش زرد زلیگی زد سرخیگم زور کیگم ز پتا کی پات کیگم ز سرخیگم زور کیگم ز پتا کی پات کیگم
لچوانه منل شاعر اخل خپلواک څخه مننه د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر دیوه په 1402 کال کې رڼا شوه وځلیدا او د روژې مبارک لاره رسیدو سره د میرمنو او جنو په دې دیوه لاس نیولای دی چې په اختر کې به بیرته له خیر سره و نسخونډه پیل شي د دې ادبي بهیر یو فعال غړی هم فتانه ژوند ده د اقرا مجلې د امتیاز خاوند او مسول مدیره د دې مجلې د لومړي کال درې مګنه تازه خبره شوې ده لاخلې ژوند څخه به وورو چې په دې ګڼه کې څه مطالب راغونډ کړي دي
اقرا مجلې په دغه درې مګنه یاد ژوند په ګڼه کې لاندې مطالب پرسوې دي لکه د میرمنو الهام بخښون کې ژوند لیکونه د میرمنو شعرونه مقالې د میرمنو حقوق د اسلام او حدیث له نظر د ویشز په کتاب باندې خبرې روغتیایي لارښوونې د ښځو لپاره او ځینې ښوونیزی مقالې د ښځو لپاره او د نجونو میرمنو ځینې رسامیانې دا موضوعات په ځانګړې توګه د ښځو ځواکمنتیا حقوق او ساینې په اړه وړاندې شوي تر څو ښځې په ټولنه کې خپل حقوق وپیژني او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې هڅې وکړي
له اخلي ژوند څخه مننه د اقرام مجله آنلاین ترلاسه کولای شي له همدې سره دا ساجر اړوي مجله د دې اونۍ دا غنه سره ورسېده خدای مومل زحمت شبر اجازه اخلم